د شام بمبیج خار سلويخ فیصد برخه د اسلامي دولت وسلوال ډلې نه خلاص کړی دا ل منبیج خار نه پتی رسیدل شته ګنټو کې تقریبا 23000 عام خلک وتلی دي خو لا هم پکې په زرګونو نور گیر دي.
اودونکو دا منور شاه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دینی ملکي ستاسو لپاره ونځ خبرونه د باختر ستوري حمله رو خو لومړی زو اسلام آباد ته چنده پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي سیره ظاهر توښ
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د حکومت د پاتې 22 میاشتو لپاره د پالیسي په اعلان باندې لیکلي چې په کې ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې وایي اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی غونډه کې د حکومت په تیرو دریو کالو کارکردګۍ او د راتلونکو 22 میاشتو لپاره د حکومت په ترجیحاتو باندې غور وشو. د ادارې په وینا په غونډه کې د سی پیک او ځنی نورو منصوبو په اړه وزیر اعظم وویل چې دی به په خپل نگرانی کوي. نو دا خو ډیره خبره ده چې حکومتونه په خپل د خپل کارکردګۍ جاج اخلي او د دین نگرانی هم په خپل کوي، خو که په حکومتي کارکردګۍ باندې لږ نظر تیر کړی شي نو د حکومت د دریو کالو باوجود د بجلی په لوډ شیډنګ کې تر اوسه کمې نه دی راغلی او ګرانی هم ورځ په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو حکومت تر دې دمه بلدیاتي ادارو ته اختیارات هم نه دي ورکړي. نو سوچ کول پکار دي چې د حکومت په پاتې دوو کالو کې به بلدیاتي ادارې څه کار وکړي. ادریا اخیر کې وای دوی نه ګوري کدا مسلې حل شي، بلکې دا به هم دغه شان رواني وي، ځکه چې تیر وختونو کې هم حکومتونو دارنګ داوی کړی وي. کچري نورو حکومتونو هم خپل اولس ته توجه ورکړی و نو نن به د کسانانو بد حال نه وي، د امنیت وضع به داسې نه وه، په جرمونو کې به هم دارنګ اضافه نه کېده. نو په دې صورت حال کې که وکتل شي نو یو حکومت هم اولس ته فایده نه ده ورکړی. د دې تر څنګ د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي سینټ د انټرنیټ د لارې جرمونو مخنیوي لپاره د بل منځوري ورکړه چې مقصد یې د انټرنیټ په ذریعه د جرمونو او ترهګری خورولو مخه نیول دي. تر یې مخکلي کې که څه هم د انټرنیټ د فائدو نه انکار نشي کېدی، خو اکثر وخت دا غلط او په منفي توګه کارول کیږي او هم په دې وجه حکومت د دې بل د لارې د دې د مخنیوي فیصله وکړه. د ادارې په وینا اوس کې یو پلو د دې قانون د عملي کولو ضرورت دی، نو بل پلو د ټولنې ځوانانو لپاره هم خپل رجحانات بدلول وي او نت به د تعمیري کارونو لپاره کاروي او د انټرنیټ د صحیح استعمالولو او لدی کټو پورته کولو لپاره باید چې مدني ټولنې او اسکولونو کالجونو او پوهنتونونو په کچه د آگاهي پروګرامونه تابع کړي شي چې دارنګ په نوي نسل کې یو احساس او شعور پیدا کړي شي چې انټرنیټ د منفي حلو زلو لپاره نه بلکې د دې اصل مقصد د ټکنالوژي په دنیا کې سمزبت کار کول دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ رادیو لیکي افغانستان چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې یو دی د تجارت نړیوال تنظیم ورلد ټریډ ارګنایزیشن غړیتوب یې ترلاسه کړی. د دغه هیواد چارواکي هیله لري چې له دې سره به په اقتصادي وده کې مرسته وشي. بلخوا د فرانس خبری اجانس لیکي د فرانس انتظامی دوه کسان په ترهګری تورن کړي چې یو پکې پاکستاني وکړی دی. د دوه مقالو غټي برخې لملي امیرزاده دورو.
د جرمنی غږ ریډیو ډویچه ویلی لیکي د جمعې په ورځ افغانستان د تجارت نړیوال تنظیم یو سلسلور شپیتم غړی هیواد جوړ شو. دا ګام د افغانستان د پارلیمان لخوا د هغو قوانینو تر منظوري دروسته مخې ته راځي چې د تنظیم د غړیتوب لپاره لازمي ول. افغانستان اول په 2004 کال کې د WTO غړیتوب لپاره درخواست ورکړو. افغانستان چې د نړۍ له غریب ترینو هیوادونو یو دی، د تانبې، کرومیم او اوسپنې په شان ډېر مدني وسایل لري. په دغه هیواد کې قیمتي کاڼي هم شته، خو د وسلوالو د تشدد له امله پکې سرمایه‌کاري باندې اثر پرېوځي. ډویچه ویلی د افغان چارواکو له خولې لیکي چې د تنظیم غړیتوب په حاصلولو سره به په هیواد کې قانون قوي کېدو، شفافیت او د ښه اقتصادي ودې لپاره په بنیاد ایښودلو کې مرسته وشي. د افغانستان چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز د عامه اړیکو د څانګې مشر سیام الدین پسرلی ډویچه ویلی ته وویل له دې سره د دوی په لاس یوه موقع ورځي چې د تجارت په برخه کې اصلاحات وکړي. په مقاله کې لیکل شوي په تیره لسیزه کې افغانستان په اقتصادي برخه کې وده کړې ده، خو بیا له هیواده د نړیوالو ځواکونو پس په تیرو دریو کالو کې اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی، ځکه چې نړیوالو سرمایه کارانو او مرستندویه کارکوونکو هلته خپل فعالیتونه کم کړل. د دې ترڅنګ د بیروزګاری مسله ده او د پانګې د ایستو له امله هم اقتصاد ته تاوان رسیدلې دي. ډویچه ویلی لیکي د اقتصادي مسلو یو مهمه وجه سیاسي کړکیچ او ناامنه حالات دي. بلخوا ای اف پی خبری اژانس لیکي د فرانس انتظامیه د جمعې په ورځ د یو پاکستانی تن په ګډون دوه کسان په ترهګری تورن کړي دي. د یوې عدالتي سرچینې په خبره په دغو دواړو کسانو شک کیږي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له هغه څانګې سره تعلق ساتي چې د تیر کال په نومبر کې په پیرس بریدونو کې یې 130 کسان وژلي وو. د سرچینې په خبره په 15 کلن پاکستانی تن محمد عثمان او 29 کلن الجیریایي وګړي عادل حدادی باندې تورونه دي چې له وسلوالو سره په مجرمانه سازش کې ککړ دي. اژانس لیکي د پلټونکو په باور دواړه کسان د اکتوبر په 3 په هغه کښته کې د یونان لیروس جزیرې ته ورغلل چې پکې پسپرو کسانو کې په پیرس بریدونو کې لاس لرونکي کسان شامل وو. خو دغه دواړه بیا د یونان انتظامیې د 15 ورځو لپاره ونیول ځکه چې د شام جعلي پاسپورټونه ورسره وو. تر خوشي کېدو وروسته بیا آسٹریا ته په هغه لاره ورغلل چې په ناغوښتون کې کډوال پرې روان وو. د پلټونکو د یوې نږدې سرچینې په خبره ټاکل شوې وه چې حدادی له خپلو ملګرو سره په پیرس بریدونو کې برخه واخلي. رپورټونه وایي باور کېږي چې عثمان د پاکستانی وسلوال تنظیم لشکر طیبه لپاره د بمونو جوړونکی دی.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبريالان درکوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه به ملګری خبريالان راکوي.
ملګری خبريالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي.
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پښتونخوا په نوی رنگ.
مشال لړو ته وایسته د پاکستان دولتي بانک یا نېشنل بانک په مومندو جنسي کې خپل څنګه په دوه مشتو کې د نننه پرانیزي چې لوجې پر د سیمي خلکو ډېر د خوشحالي څرګندونه کړي او دغه اوسیدونکو وایي د مومندو جنسي چې د تنخوا او پېښنه غستو کې به ورته وس ستونزه نوي. نور تفصيل د شنواس ترغزي په دې رپورت کې وو.
د پاکستان نېشنل بانک په مهمندو کې د خپل څنګ د پرانست لپاره 2 موده مقرره کړې. دغه بانک چې د مهمندو ایجنسی په غلنۍ کې به جوړول شي ورنه بعد مهمندو سرکاري او ریټایرډ یا له نوکرۍ فارغ شوي تنن ډیره استفاده وکړي. له دې وړاندې بعد مهمندو ایجنسی ولس پیښور او شوقدر ته بانک لتلل چې به ورته ډیر مشکلات وو. یو سپینګری پینشن اخستونکې وای
ما چې ما ګول نه او ما درې سره پرېشنې کولې زه به چې لاړم موټر کې به دې ځنه بوتل ما نه موټر یو 500 روپۍ اخیستلې هغه چې بلار ما ګینټه ما ګورا باندې کوټه تیر کړل نو اوس چې لاړ شو ما دوه نه شو شو زه بیمار شم ته ما تخنی دی راته دې تخنی دې قطارونو کې به ولاړ او ګرمي ده او کسان ډیر دې تي کنه.
ساجد خان هم په غلنې کې په یو سرکاري سکول کې استاد دی او تنخوا په شو قدر کې اخلي
چې موږ به تنخوا د 6/7/8 تاریخ نه مخکې نشو اخیستلې بل چې موږ د دې نه شو قدر تر دونو موږ به کرایم کېدل او موږ به الته مسایل په قطار کې ولاړو او تیا چې مطلب چې موږ تللو دلته به د اسکول چې کومه ډیوټي وه نو هغې به موږ یو ورځو چوټي خامخا د تنخوا د اخیستلو دپاره کوله.
مشتاق خان وایي چې که غلنۍ کې دغه بینک جوړ شو نو د هغوی مشکلات به ختم شي.
تنخوا مې جبیل کې په شب قدر کې نو بس چې دلته نېشنل بینک دغه شي موږ ته نو بیا موږ څه کوو چې شب قدر تر
جوړول شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو مهمندو ایجنسی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
لږ شبکه درته بل اونیزه خبرونه د بختر ستوري هم درو ورو خو دلته کیو ریپورت لرو. په ننګرهار کې د هپټایټس یا تور زړی نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ومانځل شو. د غونډه ته د ډاکټرانو سربیره د جلال آباد خار نیان اهم ورغلی وو او عامه پوهاوی ورکړل شو. تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې ورو.
د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د جولای 28 نیټه د هپاتایټس ناروغۍ د مخنیوي نړیوالې ورځې سره نوموولي. خو د ننګرهار د روغتیا چارواکو دغه ورځ د یکشنبې په ورځ د یو سیمینار پر ترسره کولو سره ونمانځله چې پر نوو جراحي ډاکترانو سربیره ورته د جلال آباد ښار نایان هم وربلل شوي ول. د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د HIV ولایتي کوارډیناټور ډاکتر نورالحسن بشریار د هپاتایټس ناروغۍ څخه د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی په پام کې لري چې په روان کال کې د هپاتایټس بی 15,000 ناروغانو ته ویکسین تطبیق کړي.
لومړی ځل لپاره ته 28 د جولای د عامې روغتیا د نړیوال روغتیایي ادارې یا د WHO لخوا د غورس په دې نوم ونومول شو او د 2010 کال را په دې خوا د غورس په ټول نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې دا ورځ لمانځل کیږي. چې سږ کال هم مونږ د غورس په ننګرهار ولایت کې لمانځو د دې شعار لاندې چې هپاتایټس د مخنیوي او د درملنې وړ دی. 2015 نیوم کال کې په پلان کې د 15,000 کسانو ته مونږ هپاتایټس بی واکسین تطبیق کړو او همداسې په پلان کې نیول شوی دی چې دا د درملنې لپاره سہولتونه برابر شي.
دا چې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي چې له هپاتایټس یا تور ژړي له ناروغۍ څخه ځانونه وژغوري، د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسه میراج په ځواب کې وایي
په محفوظ ځایونو کې دوی جرایي پرکټیشنر اجرا کوي. هیوادوال په دې باندې پوه شي چې کوم ځایونو کې چې پاک او ښه معاینخانې نه وي هلته باید چې دوی خپل د غاښونو ایستلو لپاره لاړ نه شي. د ماشومانو سنت کول یا ختنه کول باید چې دوی متوجه وسي چې د پاک سامان آلاتونه باید استفاده وشي ورته او کله چې دوی نایي ته ځي باید پوه شي چې پاک پل د دوی لپاره استعمالیږي. چې کله دوی ته په شخصي معاینخانو کې ضرب وهل کیږي کله کله متاسفانه زموږ په صحي پرسونل کې داسې خلک شته دي چې یو ستنه اوس هم د څو نفرو لپاره استعمالیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ایډز د ملي کنټرول څانګې د تیرو څلورو کلونو رئیس په افغانستان کې د هپاتایټس یا تور ژړي 1,050 پیخې تثبیت کړي چې یوازې د 1,400 نوي مریض کال په دوران کې 1,400 پیخې رپورټ شوي چې دا د افغانستان د مجموعي نفوس 5% جوړوي چې 15% یې په هپاتایټس بی او 2% یې هپاتایټس سی تثبیت شوي دي. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو رئیس 900 وته هپاتایټس پیخې ثبت شوي چې 1,450 هپاتایټس بی او 320 هپاتایټس سی باندې اخته دي. دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار د عامې روغتیا په مرکزي روغتون کې د PCR د معایناتو اسانتیاوې هم برابرې کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوګسته وسم له جمعنی سره سم ورسیدلې د اونیز خبرونه د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د دوو کتابونو د مخکتنې غونډې ریپورت، د افغان کرکټ ټیم په اړه د ژباړن شوی کتاب له ژباړن سره مرکه، او په کابل کې د یو انځوریز نندرتون ریپورت زیر شوی دی. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مي ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کور ادبی بهیر د دوه تنو خزینه شاعرانو د کتابونو د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغان کرکټ ټیم په اړه په انګریزي کې د لیکل شوی کتاب له پښتو ژباړن سره د کتاب په اړه لنډه شان مرکه ولرو، او په اخیره کې به په کابل کې د یو انزوریز نندارتون ننداري ته هم تم شو. لومړی ریپورت درازو. کور ادبی بهیر چې د تیرو دریو کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې ادبی او فرهنګي فعالیتونه کوي، تر دې دمه یې بېشمېره ادبي او کلتوري غونډې جوړې کړې او په لسګونو ښځینه شاعران یې ټولنې ته ورپېژندلې دي. د تېرې دوشنبې په ورځ دغه بهیر د حسنا احمدزی د ټپیزو کتاب تا هیرولی نشم او د اسری ګل احمدی د نثر د نفاق نه د خلاصون لار مخکتنې غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د شعر او نثر د کتابونو د مخکتونو په دغه غونډه کې چې د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه شوې وه، تابعې د کور ادبی بهیر نیولې وه چې پر لسګونو ښځینه شاعرانو سربیره پکې په ګڼ شمیر کې ځوانو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبی بهیر مشر مقدسی احمدزی د غونډې په آخر کې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خزینه شاعرانو د تشویق لپاره د مخکتنې غونډه جوړه کړې ده.
دغه د مخکتنې غونډه چې د دوو شاعرانو په کتابونو باندې پکې مخکتنې وشوې، شاعرانو لیکوالانو تم د دوی کتابونه ورکړي، یو لنډه مشاعره هم پکې لرله. زمونږ د بهیر په نوښت باندې جوړه شوې و دغه ډول غونډې د خویندو په تشویق او هڅونه کې ډېر رول لري چې هغوی استعدادونه راښکاره شي، هغوی له کوره راوځي او په ډاډه زړه باندې خپل شعر د نورو تر غوږو ورسوي. نو دا ډېر رول لري او انشاءالله زمونږ بهیر دې ته ژمن دی چې په راتلونکي کې به دغه ول غوندو ته د خويندو په حسونه کې په ټولو ادبي برخو کې فرهنګي برخو کې د خويندو لپاره ادامه
ورکوي. د نفاق څخه د خلاصون د لاري لیکوالي اسری ګل احمدی په خپل خبرو کې وویل، په دې خاطر دغه کتاب ولیک چې په لومړي سر کې خپل ځان او بیا ټولنه د نفاق لرنز وژغوري.
کچېره جګړه وغځيږي نو قرباني زموږ فکرونه په خوي همدارنګ موږ کولای شو چې د لوګي په وړاندې روزه ونیسو. خلوی بلا او غټ اندېښنا کورانه کې یا ټولنه کې لوی آفتونه زیږوي نفاق دی. نفاق سرونه له تنې بیلوي، نفاق د ژوند هستی بې مالګي کوي. نو د همدې خبرو په نظر کې نیولو سره مې یو کوچنۍ رساله ولیکله تر څو نفاق په سمه توګه وپېژنم، ځان کورانه او ټولنه ترې وژغورم. ما دغه رساله د مختلفو کتابونو او د قرآن احادیث په رڼا کې برابره کړې ده.
حسنا احمدزی چې د تا هیرولی نشم په نوم یې د ټپیزو ټولګه مخکتنې ته وړاندې شوې وه، وایي چې د نورو خویندو شاعرانو د تشویق لپاره یې کتاب خپور کړی دی. محمد گلاب توحیدیار د نفاق نه د خلاصون لار کتاب باندې مفصلی خبرې وکړي. نو موړي په خپل خبرو کې یو ځای وویل،
سری ګل احمدی چې کم کتاب لیکلی دی په سریزه کې یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره کړې ده. هغه ته وایي چې کچېرته په ټولنه کې جنگ جګړې نورې ورانۍ رامنځته شي، دغې رغول بیرته اسانه دي. او کچېرته جګړه وي نو په جګړه کې خلک پخېږي هم، خو کچېرته د یوې ټولنې وګړي فاسد شو، منافقین شو، هغه بیا پیړیو پیړیو ته ضرورت لري، ځکه چې نسلونو ته ضرورت لري، یو نسل نه بل نسل ته پاتې کېږي. په همدې ډول د نفاق ډولونه ذکر کړي دي، دا هم ډېره مهمه ده. موږ او تاسو کې چې کومه خبره ډېره زیاته مشهوره ده، هغه دا چې منافق درې یا څلور نښې دي، چې کله خبرې کوي په خپلو خبرو کې دروغ وایي، کله چې وعده وکړي وعده کې مخالفت کوي، او کله چې څوک امانت ورته کوي په هغه کې خیانت کوي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ امیر امرالله امید وویل چې د خزینه شاعرانو او لیکوالو د کتابونو د مخکتنې غونډې نورو خزینه شاعرانو او لیکوالو ته جرأت ورکوي چې را میدان تشي او خپل سر خپاره کړي.
دغه ډول مخکتنو غونډې د خویندو په استعدادونو باندې مثبت اغېز ښندلی شي، یا په دې معنی چې یو خدای تشویقېږي. تاسې ګورئ په نننۍ غونډه کې د سبق قصد دوی ټولې د شعر و شاعرۍ یا د لیکوالۍ سره تړلې دي. دوی هڅېږي چې کتاب ولیکي، او بل دا ده چې دغه کوم فرهنګ یا کوم کلتور چې د مخکتنې دی، د دې سره کم تر کم آشنا کېږي چې مخکتنه په څه ډول باندې کېږي، آیا د کره کتنې سره توپیر شته که نشته، په دې مسایلو باندې پوهېږي. نو اهمیت یې پام دی کړی.
د غونډې په آخر کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه هم وویل چې د اوریدونکو پام یې ورواړاوه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې یو هندي ول اصله امریکایي لیکوال د افغانستان د کرکټ په ټیم یو کتاب په انګریزي ولیک چې طارق نجیب د ناصرګند د لیس په نوم پښتو ته راوژباړه. لژباړن سره مو د کتاب په اړه لنډی شان مرکې ته را بولم.
طارق نجیب، کدار ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو ژباړلې دی لیکوال یې څوک دی؟
د کتاب لیکوال چې دی هغه هندی اصل امریکایی دی چې نهار سوتار نومېږي، چې په 2014 کال فبروري کې دا بازار ته راوتلی دی، او دا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې باره کې لیکل شوی چې د کچاګړه کې نه شروع او تر 2015 کال 500 ورځې یو ورځنۍ لوبې ته لاره پیدا کړې ده.
څه علاقه دې پیدا کړې چې دغه کتاب ته پښتو ته راوژباړي؟
زه په دې باره کې داسې وایم چې د اوسني کرکټ چې کوم رامنځته کړی دی ملي لوبډلې، دې باندې مختلف کسانو خپل منځون کې بحثونه کړي دي چې دا د چا هڅو دې ځای ته را رسولی. نو ما غوښتل چې دا خپل کوم عام خلک چې دي دا په دې باندې وپوهېږي چې د دې کرکټ ملي لوبډلې رامنځته کولو لپاره انفرادي او حکومتي کارونه تر کومه حده پورې کړي دي او چا ورسره پکې مرسته کړې.
نو تاسو ته خو به په دې کتاب کې د ژباړلو په وخت دا پته لګېدلی وي چې د کرکټ په دغومره پرمختګ کې د چا لاس کېدی شي، په خپله د لوبغاړو او کنه تر شای نور داسې سپورټرانو؟
د کتاب منځنی کرکټر چې هغه په دې ناول کې سګي کې هغه تاج ملک عالم دی چې هغه هم د هغه د مرکو نه دا کتاب رامنځته شوی دی چې دی د لوبډلې رامنځته کولو لپاره ډېرې زیاتې هلې هلې کړې دي، او له دې سره سره چې کوم ملګري وو رئیس احمد زی او کریم خان صادق او الاداد نوري چې د دې لوبډلې رامنځته کولو لپاره ډېرې نه ستړي کېدونکې هلې هلې کړې دي، او له دې سربېره حکومتونو هم د طالبان حکومت هم په دې کې ورسره مرسته کړې، او له هغې څخه وروسته ولسمشر کرزي هم د افغانستان کرکټ بورډ رامنځته کړی دی.
یعنی په دې کتاب کې دغه هر څه څرګند شوی دی؟
بله صاحب، دا دې ته هر څه ته پکې اشاره شوی دی.
لکه څنګه چې په انګریزي ژبه کې د ناول په شکل باندې لیکل شوی، تاسو هم هغه په پام کې نیولی دی چې هغه د ناول په رقم یې وژباړي؟
بله صاحب، دا چې کوم ناول په شکل لیکل شوی دی موږ هم کوشش کړی چې هماغسې د کیسې په ډول یا د ناول په شکل باندې همدغسې مخ پر وړاندې لاړ شي. دا کتاب چې دی دا ډېر په هنري او په خوږه ژبه باندې لیکل شوی دی چې د دې لارې به د عام خلکو د کرکټ سره علاقه او ذوق هم پیدا شي، او بله له دې سربېره دی کې د افغانستان تاریخ ته هم پکې تر ډېره ځایه لنډه کتنه شوی دی.
څومره ټوکه چاپ شوی دی او تر اوسه پورې چې د لوستونکو لاسونو ته ورغلی د هغوی عکس العمل څنګه دی؟ تا ته پې څه ریاکشن راغلی؟
دا کتاب خو دلته په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځي لخوا چاپ شوی دی په 1200 ټوکو باندې، او تر اوسه پورې چې کومو خلکو ته لاسته ورغلی دی نو هغوی ډېر زیات خوشبینه دي له دې لپاره د کتاب لوستلو دپاره، ځکه چې یو خدا دی چې ډېر زیات معلوماتي کتاب دی، او بل دا چې د کیسې په ډول لیکل شوی دی، او درېیمه خبره ټولو نه مهمه دا چې د کرکټ په اړه دی نو ډېر زیات خوښوونکي به ولري آینده کې. او دا 1200 ټوکه چې دی دا خو زمونږ لومړنی چاپ و، او له دې وروسته به انشاءالله مونږ دې ته امید لرو چې دا به راتلونکي کې دویم ځل درېیم ځل چاپ دپاره هم مونږ ولي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، وتلی انزورګر عبدالله ارباب تیرونی په کابل کې د همگی یک برارو یک خوارم تر عنوان لاندې یو انزوریز نندارتون پرانستیو چې حالې په ریپورت کې درکو. د انزوریز نندارتون چې په کابل کې د ملي ثبات ټولنې په مرکزی دفتر کې جوړ شوی و، د افغانستان د بیلابیلو قومونو او نژادونو سره تړلو ځوانانو پکې ګډون وکړ چې د نندار کوونکو د پام وړ وګرځید. په نندارتون کې د افغانستان د ټولو قومونو او نژادونو د کلتور په رڼا کې انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو. د نندارتون وړاندې کوونکی عبدالله ارباب وایي چې په انځور کښنه کې هڅه کړې چې افغانانو ته د ملي یووالي پیغام وړاندې کړي.
دغه انځوریز نندارتون مهم هدف چې وغه دا و چې په افغانستان کې د ژبې او قوم او سیمې په نوم باندې له بده مرغه په شعوري توګه خلک ویشل شوي دي او یو تجارت د دې نه جوړ شوی دی. نو په دې خاطر چې دغه تجارت او دغه تجارانو په وړاندې یو مدني حرکت او د انځورګرۍ د لارې یو نه وایو چې نور موږ دې ته صبر نه شو کولای چې دغه تجاران دغه قومي ټیکهداران زموږ نه استفاده وکړي، نو موږ د افغانستان د مختلفو قومونو نمایندګان ځوانان علما مشران راوغوښتل او هغوی سره خلاصې خبرې وکړې چې راځي په ګډه یو بل سره د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکړو.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینافال چې له نندارتون څخه یې لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
بل شک په دا اوس سنی زمانی مفتاح کې د تشدد په وړاندې باندې هر مبارزه، هر لفظ، هر حرکت د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دی او همدای وخت دی. ولې کله چې د تشدد په وړاندې باندې مبارزه هنر ته ولېږدي بیا تاثیر دوه چنده سي. د نننۍ انځوریز نندارتون چې په ځانګړې توګه د تشدد پر خلاف باندې دی په زړه پورې دی او بېله شکه چې ګټه او تاثیر یې په اوسني وخت کې تر هر څه زیات دی.
د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که د هنرونو له لارې د سولې، امن او ورورولۍ پیغام ورکړل شي نو په ټولنه مثبت اغېز پرې باسي.
دغه کوم نندارتون چې جوړ شو دا د افغانستان د ملي یووالي او افغانستان کې دا د قومي او سمتي او ژبنیو شخړو د حل لپاره یو بهترینه لار وه. د هنر په جامه کې وه، د هنر په ژبه باندې وه. کاش چې زموږ نور هنرمندان هم دغه لاره خپله کړي په افغانستان کې به د ملي یووالي هغه اصلي مبارزه شروع شي. نو هغه که شاعر وي، که لیکوال وي، که هنرمند وي، که نقاش وي، که هر څوک وي، دغه اوو هنرونو کې چې څوک کار کوي هغوی دې هڅه وکړي چې خپل کل هنرونو لارې د افغانستان ملي یووالي جذبه چې د خلکو کې راویښه کړي.
د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي چې انځورونه داسې ژبه لري چې په اسانۍ سره پرې خلک پوهېدای شي.
بشر تاریخ ته چې سړی وګوري هلته ډېر وخت له انځور نه کار اخیستل سوی ده. اقتصاد پوهان او تاریخ پوهان او خصوصا انجینران په دې ښه پوهېږي چې انځور څومره ټولنې ته مثبت او منفي تاثیر ورکولی شي. کله چې ته نسې کولی یو څوک د خبرو له لارې وپوهوې، یو څوک د قلم له لارې وپوهوې، نو تر ټولو اسانه او ښه لاره دا ده چې انځور ورته ښکاره کړي. ارباب صاحب خو د خیر اوسې هر وخت همدغسې انځورونه دغه کړي دي. عموما د یووالي او د اتفاق خبره کوي تر څو چې موږ یو افغان نسو، یو هویت ونه لرو، موږ به له بدبختیو سره مخ یو.
د یادولو ده چې عبدالله ارباب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د انځورګرۍ له لارې بېلابېل پیغامونه ورکوي پر کابل سربیره په ننګرهار، پېښور، سوات او لاهور کې انځوریز نندارتونونه وړاندې کړي دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه د آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.